السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیله سوې ده. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید په افغانستان کې ښوونځي سمدلاسه پرانیستل سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون وخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان په وروستیو کې پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پردی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسانیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تیره سه شنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تفسیرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. پروګرام ته بیا هم شراغلست ورزو د پروګرام د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سمدلاسه پرانیستل سي. بنت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یوه کال پوره کېدو په مناسبت په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارد بنت وایي بس دی، یوه بل ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي، یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسې ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنې ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
یو نیم میلیونو ډېرې هغه راجستر شوې نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناست دي.
د لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یوه له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی.
ټول مایوسه یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوری حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکي شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکي دي چې وایي له تیر یوه کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزه یې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوي، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بست راکړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي،
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډېر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو ښځینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشی په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمیر افغان خزینه پولیس بیرته خپل دندو ته ورغوښتي دي. دا خزې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپل دندې مخ ته یوسي. تلاګولا د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې 2 میاشتې مخکې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللې، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړې. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوسییټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 2 کلنې دورې پر مهال 2 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخ ته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور 2 عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوسییټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پایه تر اخري شېبه پورې چې دا مړه کېدل دا نسته، اوس یې الله سته د سولې نارې ولي ول خدای پاک یو سولې راولي، خدای پاک یو کراري راولي. مال ولي په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تیر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیسې په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هېوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنۍ مسأله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې 300 په وخیم حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل
لما شوم توبه نظامی زدکری خوخی دی زکی پا بشکی که لوری پوزی زدکری وکری حقه هر چه ده پاوز لپاره قربان اول پا رخصتوی که هم اسم آرام نکو که کمکار با پیخیده نو عجل با دنده تستنیده ویل بی چی موری زمازکر ماتارتیا لری دنده می ماتارتیا لری بخپل کار مین و
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او زینو نورو سره د سیمو څخه 140,000 اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال یرغل تورن کړي او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړې او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وایي نګورې په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
پیش مسجد با اینها وایستاده بود در طلبه
دوی له جماعت سره ولاړ ول یو څراغ ل اول کېدل او چاودنه وشوه چا ویل احرار لګیدلې ګور می یو دم کنټرول لا سوار کړو
تګی شام کې ما جین شوم
دواړو گاونډي هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی وو خو څو ساعت وروسته مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسله والو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
د دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شېبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
جانا ملا
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
فکر لا زوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندې بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
اجل تر اکدم مولا 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 مکتب ته اجل پر اکدم مولا مولا ور کڑے دے انا مکتب تا جین پر اکدم مولا 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 مکتب تا جین پر اکدم مولا 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 وکړې د خدمت خپل وطن په میړانا چو خای لړتا خپل تا خپل میړانا چو خپل وطن څخه غربا خپل میړانا چې بل شي دې وطن په خپل شیرنا تپت جل پر
ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
دوران خارد هندارو پشان تازل ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان
Thank you.
کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي او دل ته آسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي دل ته آسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي لکه چې وی چد دوا سرگو خمارو پشان لکه چیدی چد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان خبر پاندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر پاندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند چې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 01
ستنا کاروبار نوے جو
خود بین خرسی دی کفت بین خرسی دی نظری نا خرسی دی دک شالو پخار شالو زپلے خارب کندر کندر
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی یہ ہجیرا کے جے پلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پپا وشلے جوان دا سوکے چے گولے اور رے سے جنازے را پتے دمر گچھو کلے کو رکھتے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے قبل او رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دپل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ دیدا ابھی پغیس کے وینی کرام او ما شم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی دفی اغلو چونو تر گلو نیراوری دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا ترونو تر گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مر چل داد پویا نو جالے بلا کے واخل میرا نیا جوانا مر چل داد پویا نو جالے دستا دستا ٹبر پاتلان داد رکھ دنو لٹوارا نو تھولے ساد سادے دلی مانو درنا پتا باپ یو بانجے نہ سڑی جے داد پردیو پرکا سولو سوی آپس پیچلو وینو نا مڑی دی پرد چیس نکی دا قدرت لے ونیان پبے کنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس نکی دا قدرت لے ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وا لال چار سمنا سکر گنا دل مور چلا گولے مور وا لال چار سمنا سکر گنا سن دار سو کے گولے بابا پوری ہزیر کے پلوان پکے سوتے پڑو سوتے بابا مشکل سوتے بولے اور
تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر رجد جیگر زملے ونائی پخنو دی تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر رجد جیگر زملے ونائی پخنو